کې یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې دولس بجې شوې زه صفي الله ستانک زایم د ازادي راډیو د خبری پروګرام ته ښه راغلاست وایم پیل به په لنډو خبرونو باندې وکړو د افغان ښځو او نجونو د بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړې استازي رینا امیری د افغانستان په یو سټډیوم کې د طالبانو لخوا په محضر کې د یو شمېر کسانو د درو وهلو د راپورونو په وړاندې غبرګون ښکاره کړی او ویلي دي چې د طالبانو دغه عمل به دا هیواد بیا یوې خطرناکې لارې ته سیخ کړي. رینا امیری نن په یو ټویټ کې ویلي دا وحشتناک او هم خطرناکه نښه ده چې طالبان د نړۍ په وړاندې د سرغړاوي په توګه ښیي او هغې پخوانۍ تګلارې ته مخه کوي چې مخکې ښه پایله نه ده لرلې. هغې زیاته کړي یو ځل بیا به دا هیواد یوې خطرناکې لارې ته سیخ کړي. د راپورونو له مخې طالبانو د لوګر په مرکز پل علم ښار کې پر مختلفو جرمونو تورن یو شمېر ښځې او نارینه په درو وهلي. تر دې مخکې د بشري حقونو د څار سازمان د آسیا برخې مرستیالې پاتریشا ګاسمن هم ازادي راډیو ته ویلي وو چې که طالبان په محضر کې شرعي احکام پلي کړي له سختو انتقادونو سره به مخ شي. په یو بل خبر کې اوري چې د افغان ښځو او نجونو د بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری ویلي ډېری افغان قاضیان او مدافع وکیلان اوس له خپلو وړتیاو کار نه اخلي او د خپلو اولادونو لپاره د خوړو برابرولو په خاطر د مرستې لپاره لاس اوږدوي. رینا امیری نن په یو ټویټ کې ویلي یو کال وړاندې طالبانو په افغانستان کې د مدافع وکیلانو ټولنه منحل کړه چې د جنسیتي برابرۍ لپاره یې کار کاوه. د هغې خبره په دې کار سره اوس ښځې له دې بې برخې شوي چې قانون ته لاسرسی ولري او ډېرې ښځینه قاضیانې او مدافع وکیلانې اوس دې ته اړ دي چې د خپلو مهارتونو د کارولو پر ځای د خپلو ماشومانو لپاره د ډوډۍ د برابرولو په خاطر سوال وکړي. د هغې خبره دې ته وایي بې عدالتي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره په لغمان ولایت کې له سوونو افغانانو سره د نغدي مرستو خبر ورکوي. د افغانستان لپاره د دې ادارې څانګې پرون په یو ټویټ کې ویلي د دې ولایت په لرو پرتو سیمو کې له 2400 زیانګالو سره دغه مرستې د دې لپاره شوي چې پرې موسمي اړتیاوې پوره کړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتي چې د اوکراین پر بنسټیزو تاسیساتو د روسیې د هوایي بریدونو د درولو لپاره اقدام وکړي. د روسیې په دغو بریدونو کې د اوکراین ډېر بنسټیز تاسیسات په تېره د انرژۍ د تولید تاسیسات په نښه شوي چې په میلیونو اوکراینیانیې په دې سړه هوا کې تیارې ته کښېنولي. او د فوټبال په نړیوال جام کې نن څلور لوبې کېږي. دا لوبې په قطر کې د یکشمې پر ورځ پیل شوي چې پای لوبه د ډسمبر په 13 ده. د لومړۍ ورځې پرته یوه لوبه پکې شوې. تر اوسه له مالویش سره سم هره ورځ څلور لوبې شوي. د نن په لومړۍ مسابقه کې سویس له کامرون سره ده مخ کېږي. د یوروګوای او جنوبي کوریا لوبه د مازدیګر 15:30 بجې ده او د پرتګال او غانا مسابقه د ماخوستن په 8:30 بجو او د برازیل او سربیا لوبه د کابل په وخت د شپې 11:30 بجې پیلېږي. خبرونه مو اوریدل کولی شئ په تفصیل د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری وایي لا هم زیات شمېر افغانان له خپلې هېواده د تېښتې په حال کې دي او د هغو چې وتلي دي وضع ښه نه ده.
په پاکستان کې زموږ لپاره ژوند کول ورځ تر بلې سختېږي، ځکه چې د پاکستان حکومت اعلان کړی دی هغه کډوال چې د ویزې موده یې دلته ختمیږي هغوی به بیرته افغانستان ته شړل کیږي.
طالبانو د یوې اونۍ په ترڅ کې د دوم ځل لپاره د شرعي حدود په عام محضر کې تطبیق کړي.
The Taliban will deserve the world's condemnation.
The Taliban de las aw pakhe de prikadulo aw pa am mahzar ki da sansarawlo pushan bi rahmana aw ifrati iqdamat bi apail kri da narewalo da gandani mustahaq.
De Rusi ulasmshar Vladimir Putin de Afghanistan para andekhmande.
زه د خپلو همکارانو اندېښنې شریکوم چې د افغانستان د وضعیت په اړه کړي. دا مسله پیچلې پاتې ده. د سی اس ټی او سازمان غړي هیوادونه په افغانستان کې د ترهګریزو فعالیتونو د پراخېدو په اړه اندېښمن دي.
د فوټبال د نړیوال جام په اړه هم یو رپورټ لرو چې نن پکې څلور مسابقې کیږي او دا هم اوري چې په کندوز کې لږ وخت راځي چې طالبان واک ته رسیدلي د نسوارو خرڅلاو ډېر شوی.
با ما داره مطالبه که همتا نسوار خوبه سودایش پا
نمازم در طالبانو راتک سره در نسوارو نرخ لوار شوه. دی شی بی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
رابه شو. اول مطلب ته د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان عالی کمشنری وایي لا هم زیات شمیر افغانان له خپل هیواده د تیښتې په حال کې دي. دغه کمشنری د سیمې او نړۍ له هیوادو غوښتي ټولو هغو کسانو ته چې له افغانستانه د تیښتې اجازه ورکړي تر څو خپل اصلي هدف ته ورسیږي او د پناه غوښتنې له قانوني حقه برخمن شي. د کډوالو د عالي کمشنری د شمیرو پر بنسټ دا مهال د سیمې او نړۍ په هیوادونو کې نږدې 5 میلیونه افغان کډوال استوګن دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
دا پاکستانی پولیسو لالوري د افغانانو زورول او نیول
پي افغان خبريال خاطر نوري چې د محل په پاکستان کې ده وای ویره لري چې د ویزې د موډل ختمېدو وروسته بلدي هواده وشړل شي. دا چې په پاکستان کې یو بل اروپאי هواته د تک په هیله شپې سبا کوي د پاکستان له حکومت غوړي له هغه افغان کډوالو سره چې نورو هوادونو ورسره له دغه ځای د وټلو شمنې کړي گزاره وکړي.
په پاکستان کې زمونږ لپاره ژوند کول ورستر بلې سختي یي ځکه چې د پاکستان حکومت اعلان کړی دی هغه کډوال چې د ویزه موده یې دلته ختمي کی هغه به بیرته افغانستان ته شړل کیږي چې دا یو لوی ستونزه وو د اندښنې وړ ده د هغو کسانو لپاره چې دلته راغلي دي ترڅو بهرنۍ کیسونه رن کړي.
دا وایي په وروستیو کې د پاکستانی پولیسو له لوري د هغه افغانانو زورول او نیول پیل شوی چې په یاد هیواد کې د استوګنې قانوني موده پای ته رسیدلې ده. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت سموده مخکې اعلان وکړ هغه بهرانیان چې د 2022 کال د دسمبر تر وروستي نیټې پورې په دغه هیواد کې د استوګنې ویزې پای ته رسیږي که خپل ویزه تمدید نکړي قانوني چلند سره مخ او بندیان بشي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ له پیل راهیسه یو شمیر افغانان له دې هیواده وتلي او زیات شمیر نور لا هم نورو هیوادونو ته د وتلو په هڅه کې دي. تازه د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری د سیمې او نړۍ له هیوادونو غوښتي ټولو هغو کسانو ته چې له افغانستانه تښتي اجازه ورکړي تر څو خپل اصلي هدف ته ورسیږي او د پناه غوښتنې له قانوني حق برخمن شي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری ویان پیټر کیسلر ازادي رادیو ته ویلي دولتونه د خپل سرحدونو د کنټرول او نه قانونه تګ راتګ نه مخنیوي حق لري خو دا چاره د خپل ملي او نړیوالو قوانینو ته په کتو سره تر سره کړي.
There are 2.3 million Afghan
refugees. اوس مهال 2.3 million افغان کډوال د سیمې په هیوادونو کې اوسېږي او په نور نړۍ کې د افغان کډوالو پناه غوښتونکو کشمیر 2.1 million تنه ترسېږي. یو ډېر شمیر نور افغانان د بیلابیلو دلایلو لکه زده کړو د ناروغیو درملنې او د کار په لټه کې له افغانستان نه بهر اوسېږي.
دایوی اوس مهال د سیمې او نړۍ په هیوادونو کې نږدې 15 میلیونه افغان کډوال استوګندي.
په
افغانستان کې د بشري حقوقو د نقص په اړه د خبرو شویو راپورونو پر بنسټ هغه افغانان چې غواړي له افغانستان نه ووځي تر ټولو ډیر نړیوالو ملاتړ او ساتنې ته اړتیا لري. په دوی کې د نورو کسانو ترڅنګ ښځې او نجونې د پخواني حکومت کارکوونکي او په افغانستان کې د نړیوالو ادارو کارکوونکي د بشري حقوقو فعالان او مذهبي لږکي کې شامل دي.
نوموړی وای د دې ترڅنګ اوس مهال 3.4 میلیونه نور افغانان په کور دننه د بیزای شوې په توګه ژوند کوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری د شمیرو پر بنسټ د روان 2022 میلادي کال د جنوري لومړۍ نیټې را په دی خو 4600 افغانان ایران او پاکستان ته کډوال شوي او هلته له یو ان ایچ سی آر سره ځان ثبت کړی. خو پیټر کیسلر وایي د هغو افغانانو شمیر کېدای شي له دې په ځلونو ډیر وي چې له پولو اوښتي او د نړیوالو ملاتړ ته اړتیا لري. د پاکستان او ایران د حکومتونو د اټکل له مخې د 2023 میلادي کال له پیله نږدې 1,250,000 افغانانو په شاوخوا کې دغه هیوادونو ته ورغلي دي. د کډوالو عالی کمشنری له نړیوالې ټولنې غوښتنه کوي چې افغانان باید یوازې پرې نږدي او مرسته کوونکي هیوادونه باید د بشري حقونو په برخه کې د شته اندېښنو د حل لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سی اس ټی او یا د سیمه ایز امنیت د سازمان په غونډه کې اندېښنه ښودلې چې له افغانستانه د سیمې هیوادونو ته د ترهګرۍ د پراخېدو امکانات ډیر شوي. خالي پوتین ویلي د سیمې هیوادونه اړ دي چې په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو او د غشان د ترهګریز فعالیتونو د پراخېدو د مخنیوي په برخه کې په ګډه کار وکړي. جزئیات له محمد خاطر پردي ساورو.
په افغانستان کې د ترهګریزو فعالیتونو د پراخېدو په اړه د ډلیز امنیت تړون د سازمان یا سی ایس ټی او اندېښنې. کرملین وایي دغه سازمان غونډه چې د چهار شنبې په ورځ په مسکو کې وشوه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په خپله وینا کې په افغانستان کې د افراطي ډلو او دغه شان د ترهګریزو فعالیتونو د زیاتېدو په اړه خپلې اندېښنې شریکې کړې. پوتین وویل اوس له افغانستان د ډلیز امنیت تړون د سازمان غړو ته وسلوال ګواښونه لوړ دي. د نوموړي په خبره تیرونی د روسیې په قربتوب د مسکو فارمټ ناست کې هم روسیې، چین، پاکستان، ایران، هند او یو شمېر نور استیمیزو هیوادونو په افغانستان کې د ترهګری د پراخېدو مخنیوي په اړه مشورې وکړې او دا ښیي چې په دې برخه کې اندېښنې لوړې دي.
زه د خپلو همکارانو اندېښنې شریکوم چې د افغانستان د وضعیت په اړه یې کړې. دا مسله پیچلې پاتې ده. د سی ایس ټی او سازمان غړي هیوادونه په افغانستان کې د ترهګریزو فعالیتونو د پراخېدو په اړه اندېښمن دي. د منځنۍ اسیا هیوادونو د اوسیدونکو ترمنځ د افراطي ایدیالوژۍ خپرېدل په سیمه کې د افراطي ډلو د فعالیت د زیاتېدو خطر زیاتوي. دا په حقیقت کې موږ ټولو ته د اندېښنې وړ مسله ده.
د ډلیز امنیت تړون سازمان په غونډه کې د روسیې ولسمشر وویل هغه ګواښونه او اندېښنې چې د افغانستان د سیمې هیوادونو ته متوجه دي پرته له شکه چې د سخت او ګډې مبارزې په ترڅ کې لري کېدای شي چې دغه برخې ته ټول ژمن دي. پوتین وویل د ډلیز امنیت تړون د سازمان بل لومړیتوب دا دی چې په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو لپاره جدي کار وکړي. د پوتین په خبره روسیا ورسره نور ملګري هیوادونه به هڅه وکړي چې په افغانستان کې داسې یو ټول شموله حکومت رامنځته کړي چې پکې ټول قومونه خپل ځان شامل وګڼي. خو طالبانو بیا مخکې په وار وار ویلي چې د دوی حکومت ټول شموله دی. د طالبانو حکومت وین زبی الله مجاهد د پنځشنبه په ورځ آزادي رادیو ته وویل چې د افغانستان د تروریستي تهدیدونو اندېښنې بې ځای دي.
زه خو په کله کې دا خبر راځم چې د افغانستان په حدود کې د څوکۍ سره په دایمه توګه یو تهدید پکې کولای شي. د دې شي د پاکستاني مرګ مفرد ډول اعلان وکړ د انصاري وادونو او د سیمې د وادونو ټول ته چې د افغانستان خاور ته
دا په داسې حال کې د شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر سراج الدین مهرالدین د ملګرو ملتونو په اویومه سرمشریزه کې ویلي وو چې د افغانستان وضعیت د طالبانو له کنټروله وتلی او دا هیواد په چټکۍ سره د ترهګرو ډلو په پټنځای بدلیږي. نوموړی ادعا کړې وه چې د افغانستان له خاورې وسلوال د دوی پولو ته نږدې شوې هغه ادعا چې طالبانو بیا رد کړې وه. د یادونې ده چې په افغانستان کې د ترهګري او ترهګریزو فعالیتونو د پراخېدو په اړه اندېښنې وروسته له هغې زیاتې شوې چې د امریکا ولسمشر جو بایډن د اګست په لومړۍ نیټه اعلان وکړ چې د جولای د 1 په سهار د امریکا په برید کې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری په کابل کې په خپل استوګنځي کې وژل شوی دی.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شلکل نسوه
لتاسو سره وو او یوبا.
طالبانو د یوې اونۍ په ترڅ کې د دوم ځل لپاره شرعي حدود په عام محضر کې تطبیق کړي. طالبانو د لوګر په مرکز پلی عالم کې یو شمېر ښځې او نارینه پرون د دې سربېره په درو وهلي چې د بشري حقونو د څار سازمان دوی ته وار لمخه خبرداري ورکړې وو. همدارنګه د افغانستان د نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری هم تازه د طالبانو د دغه اقدام په غبرګون کې ویلي چې طالبانو دغه عمل به د هیواد بیا یوې خطرناکې لارې ته سیخ کړي. امیری په یو ټویټ کې زیاته کړې دا وحشتناک او هم خطرناکه نښه ده چې طالبان د نړۍ په وړاندې د سرغړاوي په توګه ښیي او هغې پخوانۍ تګلارې ته مخه کوي چې مخکې ښه پایله نه ده لرلې.
طالبانو د لوګر د مرکز پل عالم د فوټبال په لوبغالي کې درې میرمنې او نه نارینه د سلګونو کسانو مخې ته په درو ووهل. د لوګر و چارواکي چنې غوښتل د دې صحنې په اړه معلومات له رسنیو سره په تفصیل شریک کړي او خپل نوم واخلي. اسوشیټډ پرس اژانس دومره وویل چې د تورنو کسانو عمرونه د 28 او 29 کلونو ترمنځ. طالبانو د دې صحنې د عکسونو او ویډیوګانو د اخیستو ممانعت کاوه، خو وروسته په خواله رسنیو کې داسې عکسونه خپاره شول چې په سلګونو کسان په کشکاری چې په لوبغالي کې ناستي او د لوبغالي شاوخوا د طالبانو ډاټسن موټر راګرځېدلې دي. د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده تیره اونۍ خپلو قاضیانو ته حکم وکړ چې مجرمان قصاص او شرعي حدود پرې جاري کړي. تر دې وروسته د آسیا د برخې مرستیالې پاتریشا ګاسمن ازادي راډیو ته وویل ک طالبان په محضر کې شرعي احکام پلي کړي له سختو انتقادونو سره به مخامخ شي.
The Taliban will deserve the world's condemnation.
ک طالبان د لاس او پخې د پلي کولو او په محضر کې د سنگسرولو په شان بیرحمانه او افراطی اقدامات بیا پیل کړي د نړیوالو د غندنې مستحق دي.
پلوګر کې د حدودو د پلیکېدو تر پیښې مخکې طالبانو تایید کړی و چې 19 کسان د تخار په مرکز طالقان کې په مترکو وهلې دي. له بامیان، هرات او کندهار هم داسې نتایج شوي راپورونه خبر شوي دي چې پر یو شمېر کسان حدود جاری شوي دي. په عام محضر کې اعدام، د زنا په خاطر سنگسار، د لواطت په جرم پر تورن د دیوال چپه کول، د غلو د لاسونو پرې کول او په مترکو وهل په حدودو کې شامل دي، خو تر اوسه پورې د قصاص او د لاسونو او پښو د غوڅولو راپورونه نه دي ورکړل شوي. د سیاسي حقوقي چارو کارپو حاتف مختار چې په سیاسي بحثونو کې ډېر کله د طالبانو د حکومت ملاتړ کوي په دې نظر دی چې د طالبانو لپاره لومړی ټوب دا نه دی چې حدود تطبیق کړي.
تر ټولو د مخه د حدود د نافذولو نه تر مخه داسې یو مشروعیت باندې د کار وکړي چې افغانستان د سیاسي او نړیوال انزوا نه ووځي. ملي اجماع د مارو کې چې هغه ملي افغانستان قانون اساسی منستر اوړي او هغه ملي اجماع وشي تا چې د اسلامي اصول تر سوري لاندې قوانين نافذ کړي.
طالبانو د واک په لومړي دوره کې یعنی له 1999 تر 2000 لومړي کال پورې حدود او قصاص اجرا کاوه چې لدې کبل په نړۍ کې لډیرو انتقادونو سره مخامخ.
جوان آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشي
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په سمګه کېنو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
اوس هم د نړیوال جام پاړه باندې راپور واورې.
د قطر لزرغونو ډګرونو
د فوټبال د 2022 کال د نړیوال جام لا جریان او څنډو
د فوټبال په نړیوال جام کې نن لومړی مسابقه د سویس او کامرون ترمنځ د کابل په وخت ماسپښین 2:30 بجې پیل شي. د یورګوای او جنوبي کوریا لوبه د مازګر 5:30 بجې ده. د پرتګال او غانا مسابقه د ماسختن 8:30 بجې او د برازیل او سربیا لوبه د کابل په وخت شپې 12:30 بجې ده. د نن برازیل لوبه سره به د اتو ګروپونو د هرې لوبډلې یو مسابقه بشپړ شي او سبا به د دې لوبډلو دوهمې لوبې پیل شي. په قطر کې په نړیوال جام کې 22 ټیمونو برخه اخیستې ده چې په اتو ګروپونو کې ویشل شوې دي. هر لوبډله به په خپل ګروپ کې درې مسابقې کوي. په پرونیو لوبو کې جرمني چې تر اوسه د نړیوال جام په تاریخ کې څلور ځله اتلولې خپل کړې ده، له جاپان څخه 2-1 په وړاندې ماتې وخوړه. بل لور ته د اروپا بلې پیاوړې ډلې اسپانیا بیا له ګولونو ټولې ډکه کړه. په کاستاریکا یې 2 ګول وکړل. د اکشن به پورس په جرمني له اسپانیا سره مخامخ شي. که جرمني له اسپانیا ماتي وخوري د بل پړاو تک به خورا سخت شي. د فوټبال د ګڼو مینوالو په نظر پروند جرمني ماتي او وړ مورس د سعودي عربستان له لوري د ارجنټاین شکست د منلو نشکاري ده. له اتو ګروپونو په شپاره سلوبډلې دوهم پړاو ته لاره کوي او نیمایي نور به بیرته خپلو هیوادونو ته ستنې شي. په راتلونکو ورځو کې به معلومه شي چې د جرمني او ارجنټاین په څیر ټیمونه به خپلو مینو ته ستنې شي که به په دوهم پړاو کې لوبې شي.
د فوټبال د نننیو لوبو په اړه مو واوریدل، خو یو شمیر افغان د فوټبال مینوال وایي که څه هم له نږدې نه دي توانېدلی چې دغه لوبې په سټډیومونو کې وګوري، خو په ټلویزیونو ورته ناست دي. دوی وایي هیله لري چې یو ورځ د افغانستان د فوټبال ملي ټیم هم په نړیوال جام کې وګوري. جزئیات په دغه رپورت کې.
د فوټبال نړیوال جام له شور او هیجان ډکې لوبې، که څه هم سیالۍ په قطر کې روانې دي، خو دلته کابل کې هم مینه وال کم نه دي. ښایي د مینه والو همدا مینه وي چې په کابل کې د کابل سټار په نوم د یو هوټل مسؤلینو د مینه والو لپاره دغلته غټ سکرین لګولی او د پیسو په مقابل کې خلکو ته سرګرمي برابره کړې ده. خو ښایي د فوټبال ډیر افغان مینه وال چې اقتصادي ستونزې ولري په یاد هوټل کې د سیالیو للیدو محروم وي. دوی بیا په خپلو کورونو کې په ټلویزیونونو دا لوبې ګوري او وایي للیدو یې وشي بخوند اخلي. د فوټبال د نړیوال جام سیالیو دوه افغان مینوالو امان الله او مجیب الرحمن ازادي رادیو ته ویل
په قطر هیواد کې چې لوبې پیل شوې دي او موږ په ډلیز توګه کله کله کینو ملګرو سره لوبې ګورو په ټلویزیون کې او کله کله انفرادي توګه خپل ګورو کله کله هغه سیمینوال سره ټولیګو چې یو ټیم په لوی وي
موږ به همیش تعقیبو او همیش ګورو په ټلویزیونونو باندې خو یو زیات تر ته د کم احساس کیږي هغه د برق نشټون دي چې زیات وخت پرشاوي کیږي او نه
په افغانستان کې د فوټبال د نړیوالو لوبو مینوال دا شکایت داسې محل کوي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان برېښنا شرکت مسؤلان ویلي د شپې ورځې ازبکستان نه افغانستان ته راغلي وارداتي برېښنا نیمه تر اکمه شوې ده. دوی لامل په هغه هیواد کې تخنیکی ستونزې په ګوته کړې دي. د فوټبال افغان مینوال وایي د هغې ورځې په هیله دي چې یو ورځ د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې په شان د فوټبال ملي لوبډله هم د لویو لوبډلو په وړاندې په نړیوالو سیالیو کې وګوري. د فوټبال نړیوال جام لوبې د روانې نومبر په شلمه په قطر کې پیل شوې دي.
د ټولګې ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. اول به له نوریاس نوري نه د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې واورو.
واشنگتن پوسټ ورسپانې په امریکا کې د شکر گزاري د ورځې لمانځنې او پکې د سلګونو افغان کډوالو ګډون ته پاملرنه کړې ده. په افغانستان کې په تیر میلادي کال کې واکټر طالبانو له بیا رسېدو وروسته لسګونه زره افغانان امریکا ته ولېږدول شول. په لیکنه کې ویل شوی چې د ویرجینیا ایالت په یوه سیمه کې افغانان ماښامنۍ او د شکر گزارۍ له ورځې سره بللتیا ته اوربلل شوي وو. د فلمور غوښه او خواږه کچالو هم په خوړو کې شامل وو. دا مراسم د امریکایانو په کلتوري او دینی باورونو کې ریښه لري. په همدې خاطر هر کال د نومبر میاشتې په پای کې لمانځل کېږي. خود لیکنه لیکوال وای ډیر افغانان له دې ورځې سره بلدتیا نه لري او یا دا چې دا ځانګړي امریکایي جشن ورته چندان ځانګړی نه ښکاري. یو افغان کډوال چې په افغانستان کې تری ویل سیز زیاته موده له امریکایي ځواکونو سره د انجینر په توګه کار کړی دی واشنگتن پوسټ ته ویل هڅه کوي چې له امریکایي ټولنې سره آشنا شي. هغه ویلي په افغانستان کې خپلوانو او دوستانو پسې خپه شوی دی. یو بل افغان ویلي افغانستان کې فلم مرغان خو چای خوخه نه خوړله. یو بل کډوال بیا ویلی چې انټرنیټ کې لټون کوي چې په امریکا کې د شکر گزارۍ د ورځې په اړه نور معلومات پیدا کړي. لیکوال د دې مراسمو دی او کوربل قبل ویلی دی یو هیواد له کلتور سره آشنایی دی یو ورځ کار نه دی او یو ان تدریجی ان پروسه ده. په کابل ښار کې څلور سوه لاؤډ سپیکرونه لګول کیږي څو خلک پکې اذان واوري. په دې اړه هندوستان ټایمز ورځپاڼې د فرانسې خبری آژانس راپور خپور کړی دی. په لیکنه کې ویل شوی چې د طالبانو مسؤلانو تازه ویلي چې څو سوه دوکانونه او تشې ودانۍ په جماعت بدلې شوي څو خلک وکولی شي په جماعت لمونځونه وکړي. راپور زیاتوي وخت د طالبانو له بیا رسېدو سره سم په افغانستان کې پر ښځو محدودیتونه زیات شوي او د ټولنې په بېلابېلو برخو کې حضور کمرنګه شوی دی. تر دې مخکې یو شمېر طالب مشران ویلي چې بدلون کړی دی او د پخوا په مقایسه خلکو سره چلند نرم شوی دی. خو په دې وروستیو کې طالبانو مشر چې ویل کېږي کندهار کې دی د شرعي حدودو د جاري کېدو امر ورکړی دی. د طالبانو د حکومت ځای چارواکو تازه په تخار بامیان او لوګر ولایتونو کې څو ښځې او نارینه د غلا او کور څخه د تېښتې په شمول د ځینو جرمونو په تور په درو وهلې دي. تر دې مخکې د بشري حقونو د څار د نړیوال سازمان د آسیا د برخې مرستیالې پاتریشا ګاسمن ازادي راډیو ته ویلو که طالبان ظالمانه اقدامات بیرته پیل کړي د نړیوالې غندنې وړ به وي.
وربشو کندوز ته په کندوز کې د نسوار یو شمیر پلورونکي وایي پیرودونکي زیات شوي او له دې درکه ښه عواید ترلاسه کوي. د نسوارو پلورونکو په وینا په کندوز کې په اوس کې د نسوارو د تولید یو شمیر وړې کارخانې فعال دي او په کندوز سربیره بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو ته هم نسوار وړاندې کوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
په کندوز ښار کې یو شمیر نسوار پلورونکي وایي د نسوارو مصرف کوونکي زیات او د دوی بازار ښه تود شوی دی. که څه هم نسوار له ډېرې پخوا زمانې راهیسې په افغانستان کې خپل مصرف کوونکي لري او پر دې نشئی پدیدې تر اوسه کوم محدودیت نه دی وضع شوی او تولید کوونکي له دې درکه ښه عواید ترلاسه کوي. څلوېح کلن عبدالله چې له 15 کالو راهیسې په کندز ښار کې د نسوارو د پیرو پلور کاروبار کوي هغه وایي هر ورځ له 2000 نیولې تر 3000 افغانیو پورې نسوار خرڅوي.
څور پای رقم ناسوار درم این ناسوارو کې اس په نوم ناسواری
ز دلته 15 ډوله ناسوار لرم او په مختلفو نمونه یديږي دلته په کندوز کې هم ناسوار جوړيږي موګله تخار او وقچی ولسوالۍ څخه هم ناسوار راوړو یو پوره ناسوار لسونی ولې تر 15 افغانۍ پورې قیمت لري شنه او تور ناسوار ډیر پیرودونکو لري
پنځه کلن نعمت الله چې له 15 کالو راهیسې د کندز ښار د چوک څیرمه د سړک تر غاړې نسوار پلوري نوموړي ازادۍ راډیو ته وویل د طالبانو راتګ سره د نسوارو پیرودونکي زیات شوي دي
د
طالبانو راتګ سره د نسوارو نرخ لوړ شوی او پیرودونکي هم زیات شوي دي پخوا یو من شنه نسوار په 1200 افغانۍ وو اوس 2000 افغانۍ ته لوړ شوي دي دلته موږ کونړي ننګرهاري تخاري او کندوزی نسوار لرو خلک وطني نسوار ډیر اخلي
پنځه دیرش کلن محمد الله چې له 15 کالو راهیسې نسوار اچوي هغه ویل ځینو خلکو سره چې د ناسته ولاړه درلوده هغوی نسوار اچول او په پایله کې دی هم نسواري شوی دی
نسوار خو ډېر مضر شوی دی د غاښونو لپاره د خپل ځان لپاره ډېر مضر شوی دی وروره د غاښونه ډېر خرابوي وروره دغه لپاره خلکو ته توصیه کوو چې نسوار مو ونه وهي وروره نسوار چې ده ډېر مضر شوی دی
هغه زیاتوي چې د نسوارو زیات مصرف له امله غاښونه خراب شوي د معدې او نورې ناروغۍ هم ورته پیدا شوي دي دا چې د نسوارو اچول څه زیانونه لري او انسان په کومو ناروغیو اخته کوي په دې اړه ډاکټر شیر محمد فیضی ازادۍ راډیو ته وویل
او په تی وی لحاظ باندې نسوار چې کله دی دا امکان د دې ست چې سړی خوله زخمی کی دا زخم امکان لري چې کله کله د غاښو یو مرض د جنجټوایټس ورته وای کی دا چې په دې باندې سړی مونتن سي او کچیرته دوا دائم وخت لپاره پات سي خوله زخم کې امکانات د ست چې کینسر شي یا د خوله سرطان د نسوارونو جوړ شي مونتن نو په کل کې یا په مجموع کې نسوار کول د انسان د صحت لپاره مضر دي
خو یو شمیر خلک له نسواریانو غوښتنه کوي چې باید نظافت مراعت کړي د ښار پر واټونو او پلې لارو کې د نسوارو لطف کولو څخه ډډه وکړي پخوا په افغانستان کې نسوار په دودیز ډول جوړېدل خو په وروستیو کلونو کې پر کندز سربیره د هیواد په یو شمیر نورو ولایتونو کې د دغې نشه یي پدیدې د تولید فابریکې جوړې شوې په آزادانه توګه نسوار تولیدوي او بازار ته وړاندې کوي
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ احمد حمدرد لغمان نه دا پیغام پریدم او لطیفی لسنا شریکی دغه 3 میلیارد پیسې کمی دی او به تاسو دا کم نه وې پلان نیول سوې ده بس مشران خپویږي نو دا پیسې د ما په نظر باید چې په هغه ځای کې وساتل شي یا ولګول شي چې چیرته د افغانۍ ارزښت ساتل کیږي پی او چیرته د افغانستان بقا ته پی ګټه رسیږي او د سینه سره دغه پیسې دی او تمه نیمه ورته د افغانانو کیږي او دام به جای لاړ شي او افغانۍ به تا زړو افغانۍ سره مساوي شي نو په دې هیله چې دغه پیسې په داسې ځای کې وساتل شي یا ولګول شي او دوامدار بقا افغانۍ پیدا کړي په دې هیله او سلام په احترام
السلام علیکم درقد ولسوالۍ تخار ولایت من تماس ولرم او دا مې شکایت ده چې طالبان د روتخانه په درقد جرګه ده د خلکو ځنې د ملت مې پر موټر باندې سندي شوتي چې دنګو فرضي اخلي ولې اخلي او دا ملت خرڅ کړی دی ولې سوداګي ولې خرڅوي په دا شل 50 کاله یا شل کاله ایا کاله کې دا جګل نه خرڅوي ما ویل څه یې نه دي سودا څه یې نه دي لیکن نن دا 2 کاله کې د دې دولت راغله دی دې ما ویل څه یې دوی څه خرڅوي ولې خرڅوي ولې دا ملت سودا کوي ملت خپل د اقتصاد پیسې نه لري ورته د جګل پر خرڅوي لار یو پر خرڅوي صاحب د سرطال د پاره یا د تعداد د پاره ولې خرڅوي دا څه ظلم دی ولې دا ظلم د ملت سره وشي ولې دا رات سره وشي الله یې راتغانه ده دوه نه ولې دا تاریخ نه دوه یو نو دوه وی په دې دا ټول دی اجاره کړی اجاره اخی ما ځم زه زړه چارواکو پرې ورسې دا اجاره بند کی او دا جاغل یلا کی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ
ستاسی پیغام ستاسی نظر
ازادي رادیو ته غواګست دولت شپګنوي منځنۍ چپا او اف ام 3.5 باندې خبرونه کو کولای شي. زموږ پروګرامونه د ازادي رادیو د ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام لاري هم د سار لوود ماخام ترود نړي هر ځای کې چې استید انټرنیټ لاري واوري.